او د یو کلی زرغه ګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته خبرو. خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلی او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. اروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمه ییزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي، خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي، او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدراعظم پخوانی مرستیالۍ د اداري فساد په تور نیولی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالیو په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ، او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې د عمان ټوله لوبډله د لوبې په 30مه اوور کې په 120 منډو وسوځېده، او لوبه یې په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلو ده. نجیب زدران چې په دغه لوبه کې درې اتیا منډې وکړې او دوه وکټې واخیستې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له دوو ماتو او یوې بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ، او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو نه بهر شوه. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې درې د دوه په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان لمریز کال د قوس له 15 نیټې نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوي. په دغو سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري، چې یادې اته لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. او هندوستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 130 منډو ماتې ورکړه. د دغه لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 250 منډې وکړې، چې په ځواب کې آسټرالیاوي لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندۍ لوبډلې 301 منډې وکړې، او په ټوله کې آسټرالیاوي لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه، چې آسټرالیاوي لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله، او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د څلورو ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. تکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي، چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټولو قرونه اخلاص شوي دي، او ورته وایي چې آیات نن ورځي سبا راځي، نن ورځي سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زاد کان کیسه خبر کوم ماشینه مو چلور میاشه چلرم میاشه روان ده درې فرز به دادی لسن تاریخ دې معلومات نه سکور بکریا دې څنګه وکم مجبور یې داګه کسبه اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټما مری نه وری و سلام داګه ورسې ډیر مشکلات لري خلک واره
السلام علیکم زه د بدغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه راځم د جمالګین زوی موږ خواهش دا غواړو چې دا ماجر څه چې دا هر څه کوم کنه صحیح دي دا فاروادي به سره پر مخ باندې نسی دا هر څه خلاص شي چې ټول دا باران برای تر اوسه پورې بل باران مو ست تر اوسه پورې د دوه سوې هیڅ خوا باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي وشي نه لري دا ټول ماشومان چې خپل د دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې یو خپل سرګو وینم دا خلک د دې سره مخامخ شوی دي دا خلک چې څوک څنګه خني ورکی تسل خني وي څنګه به شي ورکی نه ست نه رسېږي نه کیږي دغه دا خلک ډیره سخت مشکل سره مخامخ دي دا د هرات په منطقه کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقه په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لا زر ماجر دي فدا زرو خلک دي اوس نو دغه مشکلاتو نه دي خې دي نه دي یې سم کې نه شي کې وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ راغله ازادي رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکوښوي خلکو ل خپلوانو سره د کتنې اجازه ورنکړه او نوموړی د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي په بلوچستان ایالت کې هم د ورکوښویو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یو غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي محسن داوړ چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تاګ بندیز لګولی ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داوړ سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې پښتین اوس چیرته دی
هغه به کراچۍ ناروانو کوټې ته هلته چې کوم درته درکړه شوو کسانو پروژانو کمپو او هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول وو چې کله کوټې ته ورسېدو په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویلو شو چې دوی تا په کوټې ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږلو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله چې په کنسر مې دغه چې اوس هم ما خپل مدل کول نو اوس د تابات ضرورت ده ما نو مال پر را بده نه دي کړو ما ته اوس دا وایي چې اوس یالته نه بیا تابات سره لګي نو دا آرډر د دغه طرف نه پاسو مې د بلوچستان حکومت ته او هغه د بلوچستان د کوټې ایرپورټ نه مو پاسو را لګل
دا غت سلامي له شو دلې دي چې ولې دوی بیرته هلته ستانه کړه
دا ځکه چې دغه پیژنه سودا څه واضحه او ستدل مونږه ته په خبره باندې په دې مخ کې د کراچۍ په څنډه او په کراچۍ کې په تل حکومت لا طرف ته ځه چې یو دغه حکومت نامه جاری شوی و خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوری ګوند د سیاسي ګوند حکومت ته نو هغه باندې هم د کنا فشار راغلی او هغه وایي موږ د حکومت نه نیو خبر او پس دا چې د چا طرف نه جاری شوی و خو بهر حال موږ دې ته واپس واخلو هغه به واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی نو هلته هغه شان ته سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دا شان ته حکم هغې جاري کړی و مزدور چې هلته رسېدو هغه واپس وکتلو
دا خو ټاکل سوی و چې دوی هلته په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضي غونډه د چهلته د میسنګ پرسنز یا د ورکوسیو کسانو د بیا موندلو غوښتنه وکړي نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچستان هم دي چې خپل خپلوان یې ورکړي
او دا د غیر لپاره مته پرد شروع ته پکوټه نو په کوم کې شمولیت و ده د وټیم برخه ایستا او نورم چې کومه د مونږ د غورځنګ ملګری دی هغه سره د ملاقاتونه کول نو تنظیم ملګرو سره د لیدل کتلو کې دا یو مکمل دوره وه او هغه پرې نه خو
د پاکستان پاوځ ویلی و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نسی. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پوښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دوی خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو بغي په خپل د طرفو نه دي سمسته خو موږ خو د شروع ورته نه نو بلې ورته نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا تر رسولې دي. په دې مزل کې په دې مبارزه کې موږ نه کرښو ته کتلې دي او نه بلې کې موږ ته شې مدو او نو څومره پر خبره د کورس دا زمونږ د خبره د ظلم او د بربریت ترخه غیر مخفي کراس کړی دي. هغه نه غیر مخفي نه کړ شوی او اوس هم په عمل باندې نه جاري نه مکر شه د مونږ ته غیر نه خای او مونږ خو راو دي د دوی چې هغه خپل د کورس او خپل پر تخت خپل مقام ته بیا ولي خو دا خبره په غیر باندې خې نه لګي نو کدا څه قسمه باندې نه ورکی.
دا نن پیښه چې سوي د داد بشري حقوقو د نړیوال ورځ د نن او په دې ورځ داسې یو کار سوي دی، نو آیا فکر کوي چې نړیوال به ودی ستونزې ته مخ راوړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داسې یو کار کې داسې چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته راوړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوي چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پوز د کرښو پاړه ور کړی وو؟
پاکستان پوز مخ کې هم زور کړی دی دا ورته نه مونږه خبره ده د دینه یو زیات زور مخکې باندې ورته ټول چې تاسو نړیوال کوټونو خبره کوي نو دغه په نظر زموږ اصلي زور چې کوم دغه زموږ خپل ولسته تخلي طاقت چې کوم زموږ خپل ولسته نړیوال کوټونو د خپل مقصد او متعلق خپل عملیات کوي هغه متفق خپل ادارې چارې او منصوبې جوړي په کوم شي کې د خپل مفاد او دغه یو مقصد نه نو موږ خپل ولسته زور باندې بزو مخکې بزو ډېر اوږده مبارزه ده. یو ډېر اوږد مزل دی په دې کښې به قسمه قسمه پلانونه را ځي. په دې کښې به کله مونږ ایرپورټ نه واپس را ستنوي کله به زمونږ نومونه په ایسیل باندې اچوي په یو شکل په بل شکل کښې به دا کیسې روان وي. خو بهرحال دا د دې مبارزې د ټول مزل هېڅ د داسې دومره اسان مزل نه دی ځکه چې مونږ ته پته ده چې د ډېرو زورورو خلکو لاس مونږ لار مونږ نیولې ده. ولس ته ټول قوم ته او ټول ملګرو ته دا وایم چې هغوی د حوصله ساتي همت ساتي دا اعصابو جنگ ده اوس او دا روان او انشاءالله مونږ به خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نوې څیړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلی دي. دا شمیره تر 2016 کاله 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلی دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څیړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ستاکولم د سولې د څیړنې نړیوال انسټیټیوټ د ډسمبر 14 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 222.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2016 کال 8.5% ډیروالی شي. د سولې په اړه دغې نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 2/3 د امریکا او 10 د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړ پوړي څیړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2018 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هم مهاله سوی چې روسیې د خپلو پوځي ځواکونو د عصري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډیر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطحه د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په لسو مخکشو کمپنیو کې شامل ده. یو مرستیال څېړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنی چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی، په 2018 کال کې د وسلو پلور 10% ډیر کړی دی چې ارزښت یې 8.5 میلیارد ډالر کیږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ ترڅنګ درې نورو روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره وایي بریتانیا د لویدیځ اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکی هیواد پاتې سوی دی چې 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 8 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه شوې چې خپل ځان یوه داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو، وسلو، د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونې وروستی راپور. چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله یې اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغه له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلی دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت موین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برنس ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه و. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت موین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بی باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دی د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی و او دې ته ورته خبرداری ورکړی و. مینګ وانجو چې 44 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلې دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بې ګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو پر راب کې باید خلاصه کا. زه دې په دمو شتروري ستړې موشي
د خپل ماشومان او پلار سي. خدای داد زویا ګل پری خو په فکر کې وی
او تروري کور ودانه مې بيخي ناغ د چاغ د پکور کې ده. درزه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
شاد زویا میلمانه منی؟
وی سترکی میرو خانه سنم گل تروری ستری مشه ایلا بیلا چه زمون غریبانو پختنه دی وکڑه.
گل پری لوری امیشه همی پزرکیه خود سوکم یا وزریم.
تو که کام تروری تا پا من که اقلاری رازا رازا ام دلتا دی بالکتا تکیو که
خدا لوری
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای دادا دا تریخ چای دی، په دې بل چاینک کې د شیدو چای دی، دا ورته اچوم.
زه د بدمشه ګلپري تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانچوه؟
هغه وخت مرور وې، ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم. اوس د پیاله را دې خوکه.
نه نه زوی بدمشه، اوس زه نڅکم.
خدای دادا زویه داسې مه کوه، ګلپري امیدواره ده، خفه کوه یې مه، هسې نه خدای مه که.
زه دې بدمشه سنم ګلې ترورې، هسې ټوکې ورسره کوه، په ګلپري خو د ګل ګزارم نه کوه. ښه، تاسې خپلې خبرې سره وکئ، زه درنه لاړم.
ګلپري لورې، زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سې، چې زرپري له نږدې نه ووینم. او
ولې نه، په دواړو سترګو. رښتیا ترورې، تا لکه چې زرپري لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب ستړی مشی، ستړی مشی.
جنتی شه مولوی صاحب، اسې نه چې له کاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې وه نو ځکه راغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه، په دې دې لا خوشحاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي، او بیا تاسو خو د کلي خان یاست، باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ.
مولوی صاحب زه به دا مخامخ درته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب
عزتمنه سي خان صاحب، دا ستاسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب پوښتنه دې عیب نه یې، هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمې خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري، ډېر خوشاله وه چې د کلي جنو او ښځو ته به دیني علم ور وښي.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرری او رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب زما د زړه خبره دې وکړه، په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چاته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
ښه نو چې داسې ده مولوي صاحب، د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځه نو.
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري، او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده، که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه ښه ترخه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب ښه شو چې زما سردیم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما انګورون ته معلمۍ خبره راته کوي، خو زه زړه نه زړه یم چې څنګه وکم.
زما بغداده یو شیرازه یو او لټ پټي کوتر پته ژیړي مازدیګري دانې نوش جان کوي. نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی. ای رښتیا تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګل ادې ته به د زرپري کورنۍ هووي او ما ته به زرپري راکي که نه؟ بېشکه وایم هم داسې ده، زرپري به که خدای کول زما سي. هغه دې تا اوس هم وویل، بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن دراج کے گئے پرخ میں لوکے پاس پتا کی کے گئی اتن دراج کے گئی اتن پسر کے گل دے نظر پسر پری د موسا گل دے اتن دراج کے گئے سنم گل مورستڑ مسی اے کور چ داس ونوے چ گل پوری در سر ون منلا
لوی سړی شه موسا ګل زویا، تو خو په ګوته کې غمه یې. د ګلپری دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي. ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم.
لاس دې راکه چې زه یې ښکل. ښه نو ګلپری نور څه ویل لري؟
تو درېږه زویه چې زه دلته کښېنم. ګلپری خو ویل که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم.
نو بیا واک یې د چا دی ته واښه؟
اول خو د زرپري خپل واک دی، بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي.
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي.
دا څه وایې موسا ګله زویه؟ ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي؟
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه.
وی موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي.
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپري د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه.
خدای دې وکړي، خو سبا ته به هر څه معلوم سي. که خیر و له ګلپري سره ورځم، زرپري به م ووینم او مرکه به یم وکړم.
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپري نو مه وایه، خپله انګور زرپري وه، که خدای کوه انګور به دې سي.
بس نو دعا کوه چې همداسې سي. سنم ګل عادې دي، نور له خدایه څه غواړي؟ یوه ښکل انګور غواړي.
موسا ګله موسا ګله نامزدي دې مبارک سه، زرپري دې مبارک سه، زرپري دې مبارک سه.
زینب لورې، چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم.
ښه ده پلاره، دا د کار مې خلاص که درځم.
ښه پلار دې جار شه، پخیر راشي.
پلاره څه مو ویل؟
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو. لورې
ښه ده پلاره.
زینب لورې، ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده. د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي.
خیر وسی پلاره، په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم. اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي؟
معلمي خو ستا حق ده، ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي. د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم.
بې تا دې نشم پلاره، ته څومره راباندې ګران یې.
په الله ګرانه شي لورې، د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي؟
نه نه لورې، داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي.
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره؟
پلار دې جار شه. زینب لورې، داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررۍ یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو.
هو هو، دا خبرې خوشته.
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي. د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي، بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاتې کېږي.
نو ستاسو څه خیال ده؟ معلمي ونه کم، ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو.
وز ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو نجونو او مېرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 1 8 0 1 8 0 1 8 شمیره راولېږي او خپل جایزه واخلي. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.